دا مشال اړې دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر اصلور بجې دي په خبرونه کې ز ګل ایاز او اسرا لم مندر ته هر کله وایو په روانه غړي کې تاسو لپاره دعا او نيزي خبرونه درو لومړی د خزو لپاره ځنګل خبرونه تان دي هېلې در خبرو د ما ونيزي خبرونه د مشال تر رڼا لنې بحث په ژوندې بڼه اوریدل شي خو در سمخ کې د دې سات تازه خبرونه ل اسرا لم مندر
سړی مشرونو به د مهم خبرونو سرټکی په خبر ضلع کې په یو کور کې د ماټر ګولۍ چاودنې خلاف مظاهره چیانو سره د چارواکو خبرې روانې دي. امنیتي چارواکي وایي چې د شمالي ګرستان په دتخیل خدرخیل سیمه کې په امنیتي پوسټا ډزو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په کاناډا کې د بې ساري ګرمۍ پر مهال لسګونه کسان مړه شوي دي. اوس خبرونو تفصیل په خبر دلته کې په یو کور کې د ماټر ګولې چاودنې خلاف مظاهره چیانو سره د چارواکو خبري روانې دي. د چاودنې 15 کسان وژل او 15 نور یې جوبل کړي. د مشرانو خبريال وایي چې د خبر ضلع ډیپټي کمشنر ارشد منصور او نور چارواکي له مظاهره چیانو سره په مذاکراتو بوخت دي خو تر دې دمه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي. د خبر درې په لار چاروازګۍ سیمه کې مظاهره چیانو د احتجاج په توګه افغانستان ته تلونکي تورخم لوی لار بند کړي. مظاهره چیانو غوښتنه کوي چې حکومت دې پلټنې وکړي چې څرنګه په دغه سیمه کې ناچاودلې ماټر ګولۍ وموندل شوي. دوی وایي څو ورځې مخکې افسي ځواک د غلطه ځینې ماټر ګولۍ ناکاره کړې وي. پلنډې کوتل کې د خیبر پولیسو او د یو دوه دوه په نوم د ژغورنې ادارې چارواکو تېره شپه مشلډو ته ویلي چې یا د چاودنه پرون ماښام څه باندې شپږ بجې د لنډې کوتل په تاتارا سیمه کې په یو کور کې وشوه. چارواکي وایي لومړني معلومات ښایي چې دا چاودنه هغه مهال شوې چې کله په دې کور کې ماشومانو له یوه نږدې غره څخه له راوړو پخوانو ماټر ګولو او ماین څخه کباړ جوړوو چې ناڅاپه چاودنه وشوه او مرګ جوبله یې رامنځته کړه. امنیتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په دتخیل خدرخیل سیمه کې په امنیتي پوسټا ډزو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. یو لوړپوړي امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي نن یې مشال ډوته وویل چې د افغانستان له لورې تېره شپه وسلوالو حمله وکړه. بلخوا د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر نن په خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په یاد پیښه کې دوه سرتیري جوبل شوي هم دي. خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې پوځ ځوابي کاروایي کړي، البته د کاروایي جزئیات یې نه دي ورکړي. د پوځ مطبوعاتي څانګې خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان په وار وار افغانستان ته د پولي پورې غاړه کنټرول ساتلو ویلي دي. افغانستان پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېر وختونو کې یې په وار وار ویلي چې خپل ځمکه به د هیچا خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي. د جنوبي وزیرستان په تیارزا کې په امنیتي پوستا برید کې درې افسي سرتیري وژل شوي او درې جوبل دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ډوته ویل چې بیګا د شپې شاوخوا یولس نیمې بجې وسلوالو په فقیر کلی پوستا برید وکړ چې وروسته تر څه باندې دوه بجو پورې د افسي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه. نوموړی وایي تر برید وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي.
اغینا بعد ایف سی او د پولیس جائنٹ سرچ اینڈ سٹرائک اپریشن چې دا شروع دی تر اوسه پولیس گرفتاری نه شو.
د برید زمواري طریق طالبان پاکستان منلي. د یادونې دا چې په قبایلي سیمو کې په دوروستیو کې بریدونه زیات شوي دي چې پکې ولسي وګړو امنیتي سرتیرو سره مرګ جوبله اوړېدلې. د دې بریدونو خلاف د ځایي ولس لخوا مظاهرې هم شوي، خو حکومت وایي چې زیاتره سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي او د پاتې وسلوالو خلاف عملیات روان دي. او په کریډا کې د بې ساري ګرمۍ څپې پر مهال لسګونه کسان مړه شوي. دا په داسې حال کې دا چې په سیمه کې د هوا د زیات فشار له وجې په علاقه کې ګرمه هوا ګیره شوې چې له وجې په تیرو دریو ورځو کې پرله پسې تر هر وخت زیات درجه حرارت ریکارډ کړی شوی دی. اے پی او بی بی سی وایي د کنیډا د موسمیاتو ادارې د راپور له مخې په لیټن بریټش کولمبیا او د وینکور په 2500 کیلومتر کې مشرق لور ته د حرارت درجه 9.5 سانتي ګریډ تر رسیدلې. په کنیډا کې مخکې له 5.5 سانتي ګریډ درجه حرارت نه دی زیات شوی. چارواکي وایي په وینکور کې له 15 جون راهیسې 104 کسان مړ شوي دي. پولیس بیا 15 ناڅاپي ټپی مرګونو ته غبرګون خودلې چې زیاتره یې ګرمۍ پورې اړه لري. په انکور سیمه کې د بیړني یخاور راوستون کې آلو او اوبو پوارې نصبول شوې دي، ځکه چې په بریټیش کولمبیا کې په زیاتره کورونو کې ایرکنډیشنې نشته، ځکه چې دلته په ګرمۍ میاشتو کې په عمومي توګه موسم معتدل وي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه به د مشال رډیو نو واوریدل چې اسرالم مومن دا وړاندې کړل. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پولیس وایي تیر ماښام د لنډي کوتل د تاتارا سیمې په ملک نادر خان کلي کې د یو مزدور کار شفیق افریدي په کور کې بمی چاودنې 15 تنه وجلې او 15 نور یې ژوبل کړي. نن ځایي خلکو، مدني فعالانو او سیاسي کارکوونکو د چاودنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې او لوی لارې د احتجاج په توګه تړلې ده. خو چارواکي له احتجاج کوونکو سره په خبرو بوختي. د احتجاج تازه صورتحال څه دی؟ له خبره د مشال اړوي خبریال فرهاد شینواری را سره د ټلیفون په کرخه دی. فرهاد، استړی مشه.
ډیره مننه ګلاب.
فرهاد که لومړی راته دا وایي چې د احتجاجي مظاهرې او د لوی لار د تړلو تازه حال څه دی؟ چارواکي اوس هم دا په خبرو بوخت دي او لږ شان قدمونه اوردونکو ته د دې پیښې حال هم ورکوي.
ګلاز دا سو اوریدونکو ته بدوایو چې پرون لکه تاسو چې ذکر وکړ په ملک نادر خان کلی سره نږدې تا ترسي مورتي دلته په یو کور کې چاودنه شوې و چې په هغه کې 15 کس مړه شوي او 15 پکې ژوبل شوي. د شفیق نومیتان په کور کې دا چاودنه شوې و، نو دا داسې و چې د دوی څو ماشومان د غره ویختل تکې تللی و چې کوم ځایونه کې بالته کې فوزیانو دغه ناچاودیدونکي مواد ناکار کول. دا هلته ترې پاتې شوي وو، دغه وړوره وړي وو، بیا کور کې دوی ته کباړ جوړاوه سکریپ او بیا پې وچاودېده او دغه مرګ ژوبله ورته واړېده. نو د هغې دغې پېښې پر ضد دلته کې چې کوم خلک راپورته شوي دي، احتجاج کوونکي دي، هغوی په چاروازګۍ سیمه کې ناست دي. د پاکستان او افغانستان په منځ کې چې کوم دا لویه لار ده، دا یې تړلې ده او په هغه کې ناستي دواړو طرفونو ته لوی لارې ولاړې دي. وختي را ساره رئیس ناستي، اوس چې د انور لکم شو ماسپخین شو نو اوس نور هم خلک لګ را زیات شول. خو بیا په سایت کې چې د سره کومه د پولیسو څوکۍ ده، په هغه څوکۍ کې د ننه د خیبر ضلع ډی پی او وسیم ریاض او ډیپټی کمشنر چې کوم دی ارشد منصور خټک او د یو سل پنځم حلقې ایم پی ای شفیق شیر پردی قومي مشران دي، سیاسي وګړي دي، دغه کورنۍ غړي دي، دا ټول سره ناست دي. او اوس ورته د خیبر رایفل چې کوم کمانډنټ دی دلته کې د ملیشې مشر، هغه هم ورته راغی او د مظاهره چانو سره لګیا دي، مذاکرات کوي. مونږ چې کله دوی سره ناستو نو د قومي مشرانو مظاهره چانو غوښتنه ته وکړه چې یاره دغه بم ډیسپوزل سکواډ چې کوم چانه چې د غفلت شوی دوی خلاف د اف آی آر درج کړی شي. نو دلته چې کوم ډی پی او دی د پولیسو مشر غورته وی چې دا خو یو ډیر لوی اف آی آر دی چې د دوی خلاف مونږ درج کوو. دغه اف آی آر به مونږ کوو، خدا به لږ وخت اخلي، په دې کې به مونږ قانوني رائے اخلو، بیا به د پوز دغه ادارې خلاف مونږ دا اف آی آر درج کوو. ډیپټی کمشنر بیا ورته دا وی چې ما ماویزه راوړې ده چې د مړو په سر کومه ماویزه ورکولې شي هغه به در کړو، خو تر اوسه پورې دوی ورته وی چې مونږ تر هغه پورې دا ماویزه نه اخلو، دا کمپنسیشن نه اخلو چې تر څو تاسو مونږ له د اف آی آر درج کولو یقین دهانی نه راکړي. اوس مذاکرات لګیا دي، خلک ورته په انتظار ناست دي، لا څوک راوتلي نه دي.
څنګه تاسو مخکې هم ویلي فرهاد، 13 غړي کې هم ویلي چې شاوخوا شمیر را تقریبا 2.5 جوړیږي، خو تاسو ویلي چې اوس لمر پرې وتلو نو اوس خلک نور هم را روان دي. د مظاهره چانو په خپل ویناګانو کې هم په دې خبره ټینګار کړي چې داسې قسمه چې کوم ناکاره مواد یا چاودیدونکي مواد کوم ځکه وګوري نو دا د خلکو ذمہواری هم جوړیږي چې هغه متعلقه اهلکارو ته یا محکمې ته اطلاع ورکړي، پولیسو ته وایي.
دوی هم په خپل باندې دا مظاهره چان او د دغه کورنۍ غړي دا دا وکه چې مونږه وخت په وخت باندې دغه چارواکو ته دا اطلاع کړې و. دغه د متاثر شوی کورنۍ چې کوم دغه کو دا هغه سیمه سره نږدې ده چې کوم ځای کې دغه پاوز او د ملیشو والا کسان دلته کې مشکونه کا لیا دوی تل تک خپل تمرینونه کا او د نشاو دي دن کی مواد چوي او مطلب دلته کې مختلف قسمه دغه پوزي مهمات کا نو دغه علاقې ته نزدې نه شکم زین کې راځم کړي دا خو نور زین نه دلته خو یو وګدې وخت پورې بدمنې را شوې ده چکم دا نشاو دي دن کی مواد دلته هر ورځ راوړي نه کار کوي خو دوی یې چې بالکل د کې عوام هم غفلت شته چې خپل بچو خیال وساتي او وی ته وی چې داسې زینو ته مور ځي چې شرطه دا مواد دي خو دوی دا موقف اختیار کړی چې دوی چې دغه مواد پریخي ولی پریخي او بیا دا دلته جمع کړي نو په دې باندې به دا چا ډیوټي لګول شوی وای چې دې ته خلک نور پریخو دی نو دا مطلب هم داسې پراته و ځکه دا خلک په احتجاج باندې ناست
دي. په دې اړه به تاسو سره بیا هم رابطه کوو او تاسو خپل ځان خیال هم ساتي ډیر زیات مننه. قدم مودل کو لسمینه د مشال لوی خبريال فرهاد شینواری او چې په چار بازګی کې د احتجاج کوونکو په اړه سر تازه تفصیلات شریکو چې دا وخت هم مذاکرات روان دي او په دې اړه سر تازه تفصیلات راځي قدر مونږ تاسو سره شریکو. مشال لوی سره اوسئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
کډرونو کو یو رپورټ هم تاسو لپاره لرو. بیا به تاسو ونیز خبرونه واوري. د جنوبي روسان پولیس وايي په تیازې سیمه کې پر امنیتي پوسټ وسلوال او روسټو په نخته کې درې سرتیري ورول شوې دي. تیري کې طالبان پاکستان د حمله ذمہواري منلې ده. تفصیل اشتاق مسجد راکوي.
د اسرائیلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر مخسیتان د تحصیل تیارزا خیسوره سیمه کښې ناپېژندلې وسلهولې د پاکستاني پوځ فقیر کلی پوسټ بنې برید کړی دی چې د واړې او غټې وسلې د ډازونه بدلون په نتیجه کښې د پاکستاني پوځ درې سپوهون وژل شوي او درې پرهرجلې شوي دي. د دغې پېښې نور حال د اسرائیلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته په دا رنګ بیان کړ.
تاجی بیگا تقریبا 11:30 بجے خیسوری علاقہ کے ایف سی پوسٹ ہو آگے باندھے ناوالوم دشدر کو اٹھے کو تقریبا 2:45 پورے دن کی فائرنگ سلسلہ جاری ہوا. فائرنگ جی ختم سو نو اگین آباد ملیٹنٹ کو تختیدو کی کامیاب ہو اور جی اگین آباد چیکنگ نہ پتہ لگا چدری ایف سی اہلکار دیدا شہیدان دی ری جی دیدا زخمیان دی زخمیان ایس ڈی ایچ کیو وانا دوڑی دی اگین آباد ایف سی اور پولیس جائنٹ سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن جیسا شروع ہے طرف پورے سے گرفتاری میں لمگا روزانہ بنیادی رومان دے آئی بی او سی ہوتا ہوئی نا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آج شروع دی اور بالکل رضائی واقعات میں سب آزاد سے بھی گیس شک نشتا اور ان شاء اللہ کوشش کو چی دی کسور ازر کی دے جی گرفتاری ہوشی
دی پشتون گورنے گرزنگ سویلی وزیرستان گڑائی جمال ملیار ویائی چې پاکستانی فوج دا د طالبانو د طرفه بریدونو نه ورسته پام ولس بنې دا تشدد نه کوي.
سالور چې اول پسې پلاتوی شي پاکستان چې کیما ملیشا فورس تای پدا باندې برید شوای وو یو کاس پسې مر شوای وو په هغه نه ورسته بیا دغه د پسې پلاتوی شي او ورسره اس پسې کیما علاقہ دو اورتا کرفی لگاولې وو او ورسره په عام کاسون باندې تشدد کړای وو. میج د اول ریزن د پاکستان حکومت نه دا غوښتنا کړې دو چې چرشه برید وشي داسې نه خوشګوار واقعیا وشي هغه نه ورسته دا د میژ عام خلک ته نه تنګوي نه د تشدد پې کو نه بیې ځوروي نه بیې ورکوي. ویلې چې امن بحالي د ریاست ذمهوري دو زوی ته ملیشا زوی ته پولیس زوی ته آرمي وزیرستان ته روغلی دو د امن بحالې د پوره
د راونې میاشت درویشتم جون په سویلي وزیرستان سپلاتوی سیمه کښې د ګرفتارۍ په باره کښې ډی پي او شوکت علي وویل
یو کس شہید شیو کا نا ایف سی والا یو کس باندھ شک ہوگا بارہ یو کس نیولے دے اور خلق کوئی جدا رہا تھا پڑے دے ابھی خپل تحقیقات کئی کہ چارے بے گنائی بے بے پریتی ہوگا گنانگاری بے بے پراپر اریسٹ کرو.
دی پولیس پا مطابق خیسورہ سیمک شے نا پجاندلی وسلاولے پا ڈازونو وجل شوی دی ایف سی سپوہن دی نائک لیزار بیٹنی لانس نائک آسیم یوسفزائی سپاہی بابر مومن او پرارجلی سپوہن حضرت حسین رانازائی سپاہی سردار شاہ کنڈی او سپاہی عمران رانازی په نمونو پیژندل شوی دی. خیسور سیمک شی په پاکستانی پوج د برید ذمہ واری د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر لاجلی و بیان کشی مانلی دو او پدا برید کشی د پاکستانی پوجیون د وژن دعوا کړی دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ډیرا اسماعیل خان
لژمنې سره سم وزرته اونیزه خبرونه او د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندېهلي در خبرو د خبرونې قربانه فرخنده اسد ده.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د خیبر پختونخوا د پرائمری سکولونو خزې استادانې وای دوی په 2019 کال کې اخیستل شوی وي او لا هم نه دي مستقل شوی. په دې پروګرام کې د پرائمری سکولونو د خزو استادانو د دغو مسلو په اړه معلومات درکو. زه فرخنده اسد یم او په تاندېهلي پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پرائمری سکولونو استادان یا پی ایس ٹی استادان وای دوی په 2019 کال کې د پی ایس ٹی ټیسټ وروسته اخیستل شوی وي او دا یې دریم کال روان دي خو لا مستقل کړل شوی نه دي. په دغه کې یو شایسته افسر هم ده. شایسته وای چې کله دوی په کنټریکټ اخیستل کېدی نو دا ورته ویل شوی چې دوه کاله پس به یې نوکری پخې شي خو لا هم اس نه دي شوی. شایسته افضل په زوالوجی کې شپاړسم یا ایم ایس سی کړي. هغه بی ایډ او ایم ایډ دواړه کړي او دا وخت مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې په زوالوجی کې ایم فل هم کوي. نوموړي وایي د دې په شمول زیاتره ښځې استادانې په خپل قابلیت راغلي خو لا هم ورته دا ویل کېږي چې باید نور ټرینینګس او یا ځینې نور امتحانونه ورکړي.
کمپټیشن باندې راوستي او باقاعده دي نمک کې ایم پی ایس ایف ٹی ایس ټیسټ وغیرہ شوی دي. خو پته نه دی بیا موږ د پاره د کی ډیر لګ دغه جوړ کړی دي چې ټریننګ زم راکړي او د ټریننګ نه علاوه اوس دا زمون ایگزام سٹارټ دی کنه. ایون سټوډنټس ایگزام نکېږي او د ټیچرز الریډي ایگزام سٹارټ دی نو زما په خیال خدای موږ سره لګ زیاتې دي کنه. چې دی موږ سره د کلاګر کې چې ټیچرز نه ایگزام زم اخلي او سره ټریننګ خدا خیر زمون د پاره پلس پوینټ دی کنه. موږ ګین کوو نو وی نه وی ټینګ وغیرہ لګړي
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د جون پر 13 د بجټ وړاندې کولو وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې زیاتوالی راوستي دی.
چار سپیشل الاونس نہ ملاوے دا اگئی تب 25% نہ ان شاء اللہ 27% ملاوے گی.
بلخوا د مردان ضلعے دے پرائمری سکول استاد آسیا نور وائی پو بجٹ کی دوی تنخواہ گانے نہ دی زیاد شبی آسیا نور په باټنی کې ایم ایس سی کړي او بی ایډ او ایم ایډ چې د سرکاري سکولونو د استادانو لپاره ضروري وي هغه یې هم کړی دي. استادان وایي په خوا به داسې وا چې دوی به د یو کال په کنټریکټ واخیستل شول او د یو کال وروسته به مستقله شول. خو آسیا نور وایي د دوی د مستقل کېدو مسله لا هم نه ده هواره شوې.
پتہ لگے اس ایگزام میں سنا اس کا پتہ لگے کہ 16 ٹائم کی پرماننٹ گئی تقریباً کال لگی پیا
اسیا نور دا ہم وائی ویدا ستما کولا چی صوبائی حکومت پئی تو 2021 او 2022 مالی کال په بجټ کې نوکری مستقلی کړی او تنخواګانی به زیات کړی خو داسې سو نه شول او اوس له تیر دوه میاشتو راهیسې تنخواه هم کم راغلی ده
برابر
حالانکہ دوبارہ تنخواہ بھی اور سمر کم راغلی وا
2 ملیون نا زیات خلکو د مشال ریډیو فیس بک پانا خوخه کړی دا
زرګونا نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مونگ پادی پروگرام کی دا خیبر پختونخوا د پرائمری اسکولونو د هغو استادانو پر مسلو خبرې کوو چې په 2019 کال کې برتی کړل شوی دی خو د دوو کالو تیرېدو وروسته لا هم نه دی مستقل شوی اوریدونکو د مومند ضلع د چینکو د های اسکول پرنسپل شاهین ناز مشال ریډیو توای په صبح کې د ښځو استادانو لا هم ډیر کمې دي او باید حکومت په عارضي توګه اخیستل شوي استادان یې مستقل کړي
داسی مختلف پنڈیل تحصیل کی ٹیم ہوا خلو کر رہا اکثر اسکول کی سنگل ٹیچر ہے اکثر مشمان کا زیاد لیکن پر ہم خپل بار بار دو ڈیمان اور کہ اس میں وہ ٹیچر جو ہے کہ مشمان کا ٹائم دا یعنی وہ تو یہ پتیسی پروگرام روان ہے وہ کہ کی لے کہ ہم تو پانچ رائٹ کے ساتھ ہائر کولے سے نا یہ یو ٹیچر ہے وہ غیر مستقر سپتا نے سے ضرورت میں تڑی زیاد تڑی
بلکہ استاذ شائستہ افضل وائی دوی له حکومت غختنه کوي چې د دوی نوکری دي زر تر زر مستقله کړي شي نو موري وای زینی استادانی په خپل تنخواه کې پوره کورونا چلوي او دا وخت د خپل نوکری او لوږې د پریشانۍ سره مخامخ دي پرائمری اسکولونو دغه استادان په 12 سکیل کې اخیستل شوي دي دوی د NTS لارې ټیسټ ورکړ او په ټیسټ کې د کامیاب کېدو وروسته د یونین کونسل په سطح په سرکاري پرائمری اسکولونو کې برتی شوي دي شایسته افضل یې په اړه وایي
زموږ سکیل چې کم دی نو هغه 12 دی او د دې سیل بس 23 پلس ده مینز لکه 23,422 روپیز چې کم دی نو د دې لکه دا سیل دی 21 چې کم سٹارټ شو نو په دې کې دي زموږ کٹنگ ہم اسٹارٹ کو مطلب لا فنڈنگ وغیرہ کٹنگ نہیں کی گی جی پی فنڈ اور جی سی کا سدا کرنگ سا فنڈنگ بھی اگر آنا کٹنگ نہیں کی گی دا کٹنگ منگنا لگتی ہوئی جی پتہ نہ زکات پر بیس باندھی کی گیا آج سو 1500-1600 روپیز منگنا اس پر منتھ دا در منتھ سے ٹکٹ کی گیا دو منتھ کو ہوتا سر سیلری بڑھانا لگ گئی حال
بلخوا د خیبر پختونخوا د ملګرو استادانو د اتحادیه مشر امجد ترکه مشال ریډیو توای باید د پرایمری اسکولونو استادان په پخوانی طریقه او په مستقله توګه باندې کړی ځکه چې صوبې ته د استادانو سخت ضرورت دی
ڈسٹرکٹ پر یہ والی پرائمری ہو تقریباً 75,000 سے والی جگہ اس بڑھتی ہے
اوریدن کو د آسیانو غنتی شایسته افضل هم دا شکایت کوي چې د دې په شمول د استادانو د تیرو دوه میاشتو تنخواګانې کمی راغلي چې په اړه یې دوی پوره معلومات هم نه لري.
مطلب هغه مقصد څنګه وي رنده کاته د 3000 راغلي دي 13000 راغلي دي.
موږ په دې اړه د مردان د ضلع تعلیم د دفتر یا ډیسټریکټ ایجوکیشن آفس د یو چارواکي سپرینټینډنټ راج محمد سره خبرې وکړې او له هغه نه مو په سر کې وپوښتل چې ولې تر اوسه دغه استادان مستقل شوي نه دي. او دا اس یوزولي څومره موده کې دوی بیا پرمننت شي چې داسې په کنټراکټ واخیستل شي؟ او راج محمد صاحب ما دوه درې ښځو استادانو سره خبرې وکړې. هغې وایي چې د تیرو دوه درو میاشتو د دوی تنخواګانې یا خو نه دي راغلي یا ډېرې کمې راغلي دي. نو آیا دا خدا وجه نه ده چې ګینې د دوی دا کنټراکټ چې دی دا حکومت نور نه غځوي یا څنګه؟
کل په کل دوی ته ایکسټینشن کیږي که نه تنخوا بیا دا ایکسټینشن نه پیریډ نوي کېږي کال کال پیریډ که نه ایکسټینشن دپاره دوی کاغذونه راوړي هغه بیا مونږ کمباین غونډ والي نه هغه یو ځای اډر وکړو دوباره ایکسټینشن اډر ولو تنخوا دا بله دغه اډر پورې بندې اډر وشي تنخوا بیا زیاده شي.
او د ځینو استادانو تنخوا لکه پی ایس ټي استادانې چې کمی دي که نه نو د دې
بعضې تنخواګان چې بندې دي د ایکسټینشن د وجې بندې به د چا د کوتفیر ریلیز نه بندې نو هغوی به
او د چا دا چې کمه راغلې ده لکه د چا وزر راغلې ده یا د دې نه هم کمه راغلې؟
نو وزر خو خبره نشته کمی خبره نشته و ډاکټر دا چې وشي چې د چا اډر په 15 تاریخ شوي په 16 شوي په 20 شوي او په کې چې چارج اغستي نو د دې خو کال دې کم دی نو په 20 پوره شو چې په کې چې چارج دل د 20 ورځو تنخوا وکړي او باقي به د بنده کې خزانه نو باقي بیا د دغې
اوریدونکو مونږ په دې اړه د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف کو د صوبایي اسمبلی غړي او د پرایمري او الیمنټري تعلیم په اړه د حکومتي کمیټې له غړي فهیم احمد سره هم خبرې وکړې او له هغه نه مو وپوښتل چې حکومت یې په 2019 کال کې د پرایمري سکولونو کم استادان یا استادانې برتی کړې وې ولې تر اوسه نه دي مستقل کړل شوي؟ خبر وکړې کوم چې 2019 کې اخیستل شوی تنخوا راغلی چاته 3000 راغلی ده. او فهیم احمد صاحب دا خدا سینه د کنه چې ګینې تاسو به لری کوي ځکه چې ځینې ښځې استادانې دا سویره هم لري.
خبر نه دا خو یو مخکې نه یو سیز را روان دی چې اول د دې تقریبا یو کال پروفیشن پیر لري که نه په هر ډپارټمنټ کې داسې داسې که دا بلتیادو کې کوم څه چیز انډکټ کړي د فارم دغه رولز چې یو کال پورې د دې یا شپږو میاشتو پورې چې کوم رولز آف بزنس کې د دې ډیفاین شي چې یاره د دې به یو کال یا شپږو میاشتو پورې دغه یې دا پروفیشن پیریډ نو دا آی تھنک چې ما ته دومره معلومات شته چې د دې ټیچرانو یو کال پروفیشن پیریډ
نو تاسو دا وایي چې دې
هغه د پښتو به مستقل کې نه مونږ ته دومره د استادانو ضرورت دی نور به ډیر زیات هایر کیږي نو څنګه دا خو یو لام پروسس نو دومره مشکله طریقه ده د دې انډکشن لام پروسس دی وخت په کې ډیر ټیم ځای کیږي نو
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه اوریدونکو داو د نن ورځې تاندېری پروګرام چې موږ پکې د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د هغو ښځو استادانو د مسلو په اړه خبرې کولې چې په 2019 کال کې برتی شوي خو لا هم مستقل شوي نه دي. اوس زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترانا لاندې باز کی د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو پخوانی مشر او پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ تر مرګ د مرګ پر لاملونو لا هم په سیاسي کړیو او ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تاوده دي. هغه د جون پر 10 نیټه په کوټه کې په خپل کور کې په بیهوش حالت کې موندل شوی و چې وروسته د علاج لپاره هسپتال ته یوړل شو. ډاکټرانو د هغه د سر آپریشن یا عملیات وکړل او ویل چې د عثمان کاکړ سر سخت ضربه خوړلې ده. کله چې د هغه حالت ښه نه شو نو د نور علاج لپاره د کراچي آغا خان هسپتال ته یوړل شو چې هلته د جون پر 10 نیټه مړ شو. د هغه مړی د لاریون په صورت کې له کراچي څخه کوټي او بیا یې پلرنې ټاټوبي مسلم باغ ته یوړل شو چې په لار کې په زرګونو بلوچستان او پښتنو د عقیدت پیرزوینه ورته وړاندې کړي. د هغه سیاسي مبارزه په پاکستان او افغانستان کې ډیره زیاته وستایل شوه. عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ډیر مهم مشر و. د هغه په جنازه کې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي اعلان وکړ چې درې میاشتې وروسته په بنو کې جرګه رابلل کېږي چې پکې به پښتنو ته پر پیښو ستونزو بحث او فیصلې کېږي. د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو په تیر بیا د پښتنو مذهبي او ملت پاله ګوندونو د عثمان کاکړ پر مرګ سخت خفګان ښودلې او دا د سیمې لپاره لوی سیاسي تاوان بللې. پښتنه دا ده چې د عثمان کاکړ مړینې د پښتنو په سیاست څه اغیز کړی او خپل پښتونخوا ملي او پارټي د مشرتابه او سیاسي لحاظ له کومو چیلنجونو سره مخامخ کړی ده. دا او نورې پښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو د پېښور پوهنتون د سیاستو څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدی او په کوټه کې د سیاسي چارو پوه رپی الله کاکړ دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو تار کړی وایم. مننه ډاکټر صاحب. تاسو په اجازه کزاول رفیع الله کاکړ ته ورسم. مننه رفیع الله کاکړ صاحب. تاسو ولیدل چې عثمان کاکړ مرګ وسو مړ شو او تر مرګ وروسته بهرال ډیر بحثونه مرا و پارول خلګ ورته جذبات احساسات او له افغانستان وخت تر پاکستان پورې عام خلک سیاسي ګوندونه لوی سیاسي ګوندونه د ټول خفګانو مشوي او د سیاسي مبارزې څومره واڅې په څلور څلويشت کلو موهیته ده. پاغه باندې مختلف اړخونه باندې خبري وکي. سوال دا دی چې تاسو د پاره هغه ته بنوځو چې تاسو او څنګه اوسو دا دی چې تاسو تر اوسه پورې یعنی د دې د دې تورې هفته زیات وخت کېږي تاسو د دې د پاکستان خصوصا د پښتنو پر سیاست د دې یعنی سمدستي اثر څه ویني؟
ډېر مننه عبدالله صاحب کور ودان. یقینا د عثمان کاکړ صاحب دا مرګ او دا پېښه چې دا ډېر افسوسناک او د دې ټولې علاقې پر سیاست باندې د دې خامخا اثر لویږي. نو زه د دې دوه درې قسمه اثرونه وینم د دې وطن پر سیاست باندې. اول خو د دې مرګ سره د وخت سره به دا معلومیږي چې دا څه وسو یا څه نه سو د دې وجه چې شو دا خدای مرګ یا نو دا خو مجلسونه به د وخت سره وس مخترازي او معلومیږي. به خو یو دا په داولس کې په دا کام کې اوله دا یو اندیشنه نور مضبوطه ک هغه اندیشنه دا اوله سره هم ولا چې دلته ویښ سړی هغه سړی چې سیاسي پوهنه لري په غوژو اوري په سترګو ویني او د وطن او د خپل قومي حقوقو لپاره مبارزه کوي نو هغه خلک چې دی د هغه ژوند قیمتي دی د هغه ژوند ته هر وخت خطرې سته. نو په خلکو کې خی یو په سیاسي کارکونانو کې دا ویره دا دغه وام چې دی دا خبرایي دا رنګه مرګونه چې دی دویم د دې یو مثبت یو ښه اړخ دا هم دی چې د عثمان کاکړ د مرګ سره او چې څنګه لکه تا چې ویل بلوڅ پښتون او د لارو بر افغان په اخوا او په دې خوا چې خلکو څومره خوا په واده کله دا غسر یو دا اړخ مخترازي چې خلک چې دی هغه کته هر څه سیاسي پارټي د هر ګوند سره تعلق لري د هر سوچ سره تړون لري هغه خلک چې دی هغه په اخره کې بیا هم دی د سیاسي سوچ چې هغه د وطن د کامه مبارزه او پر حق ولاړی او په صحیح معنا ولاړی او د نن سبا چې کم د عملی سیاست په چکر کې چې ډیرو اصولو پر نظریاتي سیاست کمپرومایز خلک کوي نو هغه شی چې دوی خلک نه خوښوي او څوک چې کامه مبارزه کوي نظریاتي سیاست کوي هغه خلک یعنی اولس خوښوي نو دا دغه کوم ردی عمل راغلی دی دا و د ځوانانو و د اولس ته یو دغه مثبت پیغام هم ورکوي چې دغه لار ده د سیاست لار هم دغه ده او په اخره کې اولس پاکي کما نه کې دغه لار خوښوي نو دا یو رجحان شاید و عملی و د نظریاتي سیاست ته رجحان زیات
من نه ډېر رفیع الله کاکر صاحب زب ډاکټر صاحب تاسو ته راسم درویش افریدی صاحب تاسو هم د پښتنو په سیاست ژور نصر ساتي تاسو د پاره د عثمان کاکر تر مرګ وروسته یا دغه په غبرګون کې چې د خلکو کم یا جنازه ډېره غټه وسوله له کراچی تر کوټې پورې صرف انسانان ولو او یا تر دې حاله پورې وو چې خلک له مسلم باغ او د کوټې ترمنځ ټوله سل یو نیم سل کیلومتره لار ده چې سهار یو څوک را روان سوی دی مازیګر را رسېدلی دی یعنی دا ښار د رچ لارې غاډې راتلو سوال دا دی ستاسو سمدستي اثر د پښتنو پر سیاست یا د پښتنو پر سیمه خپل د یو تجزیه نګار په توګه باندې څه ولیدی
د عثمان را په مرګ باندې د پښتنو چې کوم کامی احساس دی هغه د هر ګوند دی د هر ډلې دی هغه پې راټول شولو زما په خیال پښتنو ډېر جنازې ورکړلې او ډېر مړی وشولو مشران تکړه خلک پکې لاړل خو دا چې کم کنسنسس او کم اجماع د ولس را جوړ شوله چې مونږ نور مړی نه ورکوو یا هیڅ چاته د اجازه نه ورکوو چې زمونږ د کام بچی باندې گزار وشي او بیا د بلوچستانو چې کم ریاکشن خودلو او ایون دا سندی نېشنلیست نو پروګرسیو فورس چې کم وو دا غوی چې کوم د خبرګون دی دا ډیر یو واضح پیغام دی زه دا غنم چې دغه چې کوم د عثمان لا دغه د جنازې په تعظیم کې خلک راوتی او بیا چې کوم جنازه وشو او بیا دلته په شمالي پښتونخوا کې په پیښور کې د ټول ولس کزه دا درته وایم چې په دې سوشل میډیا باندې د پی ټی آی کارکونان هم او سپو جړلې په عثمان باندې بیا دلته عوامي نېشنل ګوند ځای په ځای په مرکز کې د جنازې وکړلې او کم خبرګون تر اوسه پورې روان دي نو دا ډېر غټ یو ګټه کام ته عثمان لابه په ژوند دومره مزاحمت نه وی کړل لکه په خپل مرګ وکړلو او ولس کې دغه یو فکر دی چې دا مړ شوی مطلب وجل شوی دی دا په خپل نه دی پریوتی دا بیا دا غیر هغه کوم ریاکشن بدګون چې وو دا هغه کوڅه وا
چا زز د دې ته عمر اعظم دا ډاکټر صاحب تاسو ډیر مهمه نکته ته اشاره وکړلته او ریډونکو د پاره دا وایم چې کله عثمان کاکړ په ولسم جون باندې په کور کې په بیوش حالت کې ولید پیدا سو بیا هسپتال ته یوړل سو بیا ډاکټرانو ویل چې دا د په سر ضربه خوړلې ده نو دا چې فکر کړي اول چې دا د یو را پریوتی دی بیا په دې باندې بحث په ټولنیز میډیا کې اوسو خدا سي رسمي د دوی د کوریا د ګوند لخوا نو راغلي چې دای دا وخت پریوتی دی بیا ورسته چې کله د په کراچي کې په 28 جون باندې مرسونو زوی لمشال ډیو سر خبري وکي او پاول واره په رسمي توګه دا وویل چې هغه مرسوي نه دی بلکې مړکړل سوی دی نو خوشحال ژغ به وورو بیا په دې کې زه یو سوالم لرم
یا په لالا باندې بالکل وار سوی دی او دا ډاکټران سیمور ډاکټران دا کړی دا بالکل دا خبره کی وای دا خبره بالکل غلطه ده لالا لویدل دی او په لویدنګ باندې دا شی زی تفاکن دا شی چوٹ نه راځي چې کوم دا شی کم لیفت سایډ ستا د دماغ دا ډومیننت ایریا ای او لالا شی بیا چوٹ پړل لږه د سر پر تاج باندې چوٹ پړل دی چې لویدنګ هم دی هغه دا شی زی باندې دی نه شی لویدل سپاغه باندې دا څنګه چوٹ راځي دا د شی پری پلان کې صد لکه چې لالا یې نیولې دي بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولې دي بل په اثر باندې نیولې دي او د دې په پښه باندې زخمونه ستا په لویدان کې دا زخم په پښه باندې نه راځي نو په لالا باندې بالکل وار وکړلې حمله یې په وکړه او لالا یې شهید کړل
داود عثمان کاکړ زوی خوشحال خان په کراچی کې د پلار ترمر ګروست له مشال ریډیو سره خبري کوله. خو بیا د پاکستان د بلوچستان صوبې د داخله چارو وزیر ضیا لانګو پریس کانفرنس وکړي. هغه دا وویل چې دا طبیعي مرګ دی، یعنی په خدای مرګ مړ شوی دی، چا نه دی مړ کړی. دا بحث خو خیر روان وي او دا به د تحقیقات وروسته کېږي. خو دلته زه سوال کوم رفیع الله کاکړ صاحب، که موږ داسې وګڼو لکه تاسو وایست او ډاکټر درویش اپریدی صاحب هم دا وایي چې کومه اجماع رامنځته که کاغه افغانستان پاکستان یا تاسو ولې له هر سیاسته بالاتره خلکو وکړه، که عثمان کاکړ په خدای مرګ مړ وي او که عثمان کاکړ بیا مړ کړل شوی وي، دا خو به بهر باسې که دغه دواړه صورتو کې دی په خدای مرګ مړ وای، یعنی دا تصور وای، نو ستاسو په خیال باندې دغه اجماع یا دا به هم دومره ولا کنا دا به مختلف ولا حق سره چې کوم بیا ورسته وي سوچنه هغه مړ کړل شوی دی؟
مننه. زما په خپل ذاتی رائے خو که په خدای مرګ مړ وای هم زیاته به دا سوی وای چې دا د خلکو په جذباتو دغه په شدت کې بلج کمی وای، لیکن نور چې د خلک د د پاره راووتل دا چې د مرګ وجه هرې وای، زما دا فکر دی چې دا بیا هم راووتل. اوس په کوټه کې په بلوچستان کې د هرې پارټۍ د هر فکر طبقه خلکو په دې خوا به د کو دغه بنیادی وجه چې شو وجه دا ول چې دا چې د هر ګوند د هر فکر دی هغه که خپل مجبوری لري په خپل دا سپینې صفه سیاسي خبرې نشي کولای، هغه ټول په دا پوه دي په بنیادی مسلو باندې دومره شعور لري چې دا مسلې دي کې موږ نشو کوی. که د عثمان کاکړ رنګه یو تکړه مبارز ته چې هغه دا خبرې کولای شي نو هغه ته افرین وایي. نو دا د مرګ وجه نه ده، که د مرګ هر وجه وای بیا هم دا د خلکو خوا به دی در سیاسي وابستګۍ بالاتر. زه دا فکر کوم چې دا به بیا هم خلکو کولای او بنیادی وجه به داغه وای چې چونکې په وطن کې اخري داسې په حساب چند کسان پاتې شوي دي چې هغه د هر غریب مسکین د پاره اواز پورته کړی دي او د سیاسي پوزیشنز لکه سینټ دا او دوه تر رسیدو بعد هم هغه کارکونی هغه د خلکو ودته رسد چې دی چې ډیر اسان دی هغه لارې نه دی پریشي. نو دا د وجه زوام خلکو بیا هم خوافه بده
مننه. رفیع الله کاکړ اوریدونکو، رفیع الله کاکړ اشاره دی طرف ته چې عثمان کاکړ د پاکستان په سینټ کې له 2015 تر 2020 پورې په دې دوران کې په سینټ کې او له سینټ بار داسې تقریرونه او ویناوي کولې چې هغه به په هغه کې به د پاکستان سیکیورټي اسټبلیشمنټ یا پر فوج باندې په سیاست کې په مداخلت باندې تنقید کولې. د پاکستان پر آئین کې مطابق به دا ویلې چې د پاکستان جاسوسي ادارې او فوج چې دی هغه په سیاست کې مداخلت نشي کولای. د پښتنو پر مسلو باندې خصوصا په دې قبایلي سیمو کې د هدفي وژنې ملټري اپریشن په دې باندې به سخت تنقید کوي. د بلوڅو او د سندیانو په حواله باندې به ډېر او سراکیانو په اړه باندې به ډېر خبرې پورته کولې. کچم فوج او جاسوسي ادارې دوی په پاکستان په سیاست کې هیڅ مداخله نه کوي، خو البته د به دا خبرې کولې او په دې وجه باندې دا ویل کېږي. کارپوهان وایي چې په سند او بلوڅو کې د ته چې کوم غبرګون یا کوم تعظیم ورکړل سو د هغه یو وجه دا هم ده. زه به ډاکټر صاحب تاسو ته راځم چې خپله یعنی که دغه تحقیقات کېږي، ځکه چې د پاکستان د بلوچستان صوبې وزیر اعلی جام کمال ویلي دي چې دوی به دې تحقیقات کوي. های کورټ تم لیکلي دي، دوه ججان هم ورته په ګوته کړي دي، خو های کورټ بیا وویلې چې نه موږ تاسو کسان نسی راته ټاکلای ججان، موږ به خپله تاسو درخواست وکړي موږ به وکړو. خو دلته سوال ډاکټر صاحب دا دی چې د دې علاوه یعنی د عثمان کاکړ تر مرګ وروسته ستاسو په خیال باندې خپل پښتونخوا ملي پارټي له کوم چیلنج سره مخامخ شوې ده؟
پښتونخوا ملي پارټي باندې به خامخا که دا خبره لکه ما چې درته ویلو چې خلک دا فکر کوي، کارکون فکر کوي، عام خلک دا فکر کوي چې دا وجل شوی دی. د پښتونخوا ملي پارټي باندې به خامخا د کارکون یو پرشر وي چې مونږ ته لار روښانه کوي، او هغه دا به زمونږ بدقسمتي هم وي چې دلته کوم د عدم تشدد والا سیاست دی زمونږ روان دی، هغه ته هم پیغور را جوړیږي او کارکون دغه غصه زیاتیږي. نو د دې مشکل سره به مخ کیږي خامخا
زما فکر دا دی. سمه ده، مننه ډېره. او زه دلته د محمود خان اڅکزي د پښتونخوا ملي پارټۍ مشر دی، او هغه د ده په جنازه کې، د عثمان کاکړ په جنازه کې دا خبره یعنی دا په رسمي توګه وویلې چې عثمان کاکړ په خدای مرګ نه دی مړ، بلکې هغه مړ کړل شوی دی. دا هغه شخص به وچلو، د هغه په حساب بیا زه یو سوال لرم.
د موږ سره په یو رنګ نه بل رنګ کې پاخه شواهد شته چې هغه دې خواته خبرو بیایي او قسم ایماندار محقق وي د پارټۍ ملګري به هغه خپل معلومات وتکشیف دي چې دا وګوره دا سړی څه کوي دلته دا څه ته ننوتلی دی دلته دا زما ذمواري نه ده زه پېرغنان نه لرم تا ته زه دا ښوایم چې د عثمان خان کور ته چې دی په کور کې دی کړي نه ننوتلی دي څنګه نه ننوتلی دي چیرې نه ننوتلی دي دا به موږ پول دوستانو ته پټوایو او کچا انصاف کاوی او زمور فراغه باور وو هغه ته به مشکاره چې عثمان خان کور دی یو سړی نه نه وتلی دی په مینچ کې دنه نه دراوه بیا څه کس نور نه وتلی دی اوس ته به په لوی څوک نه وتلی دی
دا د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمود خان څخزای عثمان رفیع الله کاکړ سپ تاسو واورید په دې کې سوال دا پیدا کیږي چې د پښتونخوا ملي پارټي مشر دا وایي چې عثمان کاکړ وژل سوی دی چا وژل دی خدا خبره تحقیقات او هر څه به معلومه شي خپله یعنی د دې اعلان کول بیا په پارټي باندې مسور که په خدای مرګ مړ وای نو ممکنه ده پارټي پر مخ باندې به یوازې تعزیتونه کول کول اوس له سیاسي مبارزې سره ځان مخامخ کی نو تاسو په خیال باندې پښتونخوا ملي او پارټي څومره توان لري چې د عثمان کاکړ دغه چې دی وایي چې بل چا وژلی دی د قاتلینو د معلومولو یا تحقیقات سرته رسولو یا د هغه یو سیاسي انتقام اخیستلو کې خپله لکم چیلنج سر ځان مخامخ کړی دی؟
زه فکر کوم چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یقینا په ډېر غټ امتحان کې ولوېدله او هغه امتحان دا دی چې یو طرف د پاکستان رنګا طاقتور ملک داغه طاقتور ملټري اسټابلیشمنت داغه سره مبارزه او یو داسې پېښه وسوه چې هغه په پاخه توګه ثابتول هم ډېر ګران کار دی لیکن دویم طرف د کارکون د ولس پریشر دومره دی کدی پر دې باندې عملی اقدامونه نه واخې نو هغه کې په عوام کې په د خپل پارټۍ کې دننه په کارکونانو کې ډېره مایوسي پیلاویږي نو دا چې کوم زما خیال اول چې دا کم دی اعلان کړی دی دا خې یو ښه سټارټ اخیستی دی زه فکر کوم چې چونکې د عثمان کاکړ خپل په داسمه کې دومره ولسی سپورت تا او په ټول پاکستان کې په لږ وخت کې د پارټۍ او د یو موقف پاته سوی دی نو زه دا بالکل فکر کوم دوی د مبارزه ګټلې شي کنه شي ګټلې داغه د نتایج سره بالاتر چې دوی خپل پوره کوشش وکړي دا مبارزه وکړي کم از کم د پارټي پریشر داغه د خاندان پریشر هغه پریشر به کم شي او زه دا باور لرم کدی دا صحیح معنا یو کلیر ډیمانډونه کشیر دی او مخته واغه په مخه واخی نو دی دردا هدف پرې دا مبارزه تر سره رسولای شي چې د پاکستان په دغه حالاتو کې څه پوسیبل اپشنان سره یا کوم لارې سره هغه بالکل دی تر سره کوي شي کچيري د عثمان لالا د مرګ قاتل په صحیح توګه معلوم نه هم شي کم از کم کدی خپل پرا تر هر هدف پرې ولاړ شي نو د اولس د کارکون او د هغه د خاندان دغه به مطمئن وي چې ګوند خپل پرا په دې کې وس وکړي
من نه ډیر رسول الله کاکړ صاحب زبا د جام کمال د بلوچستان وزیر اعلی دی دغه ژغم دلته وچلوم ځکه چې هغه د بلوچستان های کورټ ته خط لیکلی دی او چې کله د عثمان کاکړ جنازې تتلینو په جنازه کې او بخښي په فاتحه کې د فاتحه لورغلی په فاتحه کې دا خبر وکړ چې د های کورټ ته خط لیکلی دی او د دې پیښې تحقیقات وکوي د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال و کورنۍ ته وایي چې بلوچستان های کورټ ته مخات لیکلی دی او په دې خط کې مو تحقیقات کمیټه جوړو او خپل وس به کوچ تاسو مطمئن کو او نور هم ډېری خبرې کړې وي دلته یو بل خبره ډاکټر درویش اپریدی صاحب زه تاسو ته راځم هغه دا چې محمود خان څخه چې یو بل خبره وکړه په دې کې ډېره زمانی ولا پر خلکو غږ وکړي چې کچيري دغه تحقیقات یا د قاتلین یا د معلوماتي سزا نور کول کیږي تاسو به د هر کس دلته ناست یاست د جنازې تر غلي یاست نو یو یو به کس به د کور پر سر راکوي دا ډېره زمانی جمله ده ځکه چې په دوه مانو ده یا خدا یو یو د کور په کس ور کوي نو ممکنه ده د امن او د سولې للارې جدوجهد کېدای سي، او کله کله دا فکرم کېږي چې کېدای سي یو وسلوال انتقام واخیستل سي. دا زماني د ستاسو د پاره په دې خبره کې کومه خبره پټه ده که څه اندازه ده تجزیه ده، خو بیا هم تاسو کومه معنا ځینې واخیسته؟
زما په خیال زه خو دغه معنا اصلم محمود خان مخکې یو وار دوه زما په خیال د طاهر داوړ په مرګ دا خبره کړې وه. پختل زه فکر کوم چې دا به ډېر مطلب که مجبور شي پښتانه دغه لارې ته او ټولې لارې ته د امن بند شي چې د خپل جایز حقونو ترلاسه کولو دپاره هغه چې کوم ډیموکراټیک اوینیز دي جمهوري لارې چارې دي چې تر ډېره حده پرې باندې بند شوي دي، خو که دوی د دې مایوسۍ سره مخ کړي چې بیا یو داسې کارکون هم لکه دا په عثمان لالا غوندې شخصیت باندې ګزار کول دا خو یو د ریاست د لارې کې شوي دي. مثال خبره مونږ به دا وایو چې خدای دې هو نه کې چې شوي دي، تحقیقات دې وشي، خو که شوي دي نو دا د ډېره غټه مایوسي ښایي. او بیا د پښتانه به هم د محمود خان د کارکون یا نور عمومي پښتانه به هم یو داسې لارې ته ورجوړ کړي چې بیا
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې یعنی وسلوال انتقام طرف ته بلار
سي؟ او هغه کلاړو نو ویش سرکل به وی دي تر چې خلک ورکوشي دا بیا ریورس کول، دا بیا هغه د بلوڅو خو لګ وړو کې کام دی کنه شپته لکه خلک دي هغه د پاکستان د سر جوړ شوی دی هم بلوڅانو جزان ته تکلیف کې دي. پښتانه خو ډېر غټ کام دی، ډېر غټ وطن دی، غټ خارونه دي ورسره، نو که دغه ځای ته لاړه خبره او بویت لاله زما خپل هغه خو به دا وي چې معنا صبر او هغه معنا صبر نه مطلب یو عدم تشدد مبارزه پښتانه دا د جرګې خبره چې کومه کړې ده او پښتانه ټول راټول شي دغه خبره چې وکړي دغه لاره خپل کړي دا به د کام په ګټه وي او دا وطن به د نورو بربادو نه بچ شي.
مننه ډاکټر صاحب، زه د یو اعلان ته ځم. عرفي الله کاکړ صاحب بیا تاسو ته راځم، دغه یو اعلان به واورو بیا به بیا راسو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل خاطر
افغانان څولې به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په در
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. اوریدونکو تاسو د مشال ترانه لاندې بحث اورئ. زه عبدالحی کاکړ یم، د پښتونخوا ملي ام ګوند د پخوانی مشر او پخوانی سینیټر عثمان کاکړ د مرګ پر لامینونو له هم په سیاسي کړیو او ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تاوده دي. د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو په تیر بیا د پښتنو مذهبي او ملت پاله ګوندونو د عثمان کاکړ پر مرګ سخت خفګان ښودلی او دای د سیمې لپاره لوی سیاسي تاوان بللی. د عثمان کاکړ د مړینې د پښتنو په سیاست اغیز څه دی؟ خپل پښتونخوا پارټۍ له کوم چیلنج سره مخامخ کړی ده؟ دا د بحث موضوع ده. میلمانم دی د پېښور پوهنتون د سیاستو څنګه استاد ډاکټر درویش اپریدی او په کوټه کې سیاسي چارو پوه رفیع الله کاکړ. رفیع الله کاکړ صاحب، تر دې لمخه چې ډاکټر درویش اپریدی صاحب خبره کوله چې محمود خان اڅکزي په جنازه کې د عثمان کاکړ وویلې چې یو یو کس به د کور په سر راکوي، یعنی ستاسو د پاره په دې کې کومه معنا پټو ته سوم هغه معنا ځنه خې کوم درویش اپریدی صاحب اخی چې دا یعنی معنا وسلوال انتقام باخو؟
زه داسې فکر نه کوم. زما دا خیال دی چې کم په تیر دیرش کال کې خاص طور پر د افغانستان کې چې کم جنگ د څلوېښت کالو څخه دی، دا دلته په پاکستان کې د پښتنو سیاسي پارټیانو ګوندو سیاست مکمل بدل کړی دی. نو زه بالکل داسې یو فیصد امکان نه وینم چې پښتانه سیاسي ګوندونه د وسلوال سیاست و خواته یا سوچ لري یا فکر لري یا هغه خواته مایل دي. کومه خبره چې د جرګې وسوله، زه دا خبره ضرور کوم چې جرګه ښه خبره د سیاسي غونډې اولم کیږي، لیکن دا غونډې معنا نه لري که موږ په دا کلیریټینو کې جوړ چې دا غونډې موږ کوو د چشت لپاره پاکستان کې د پښتانه مسلې چشت، یعنی د په 21 صدی پاکستان کې پښتون کوېشن چشت دی. نو زه په هغه دوه درې نقطې ضرور هایلایت کوم چې پر دا کلیریټي وسی بیا که غونډې پر وسی کارته وسی بیا هغه معنا لري، ادروایز نه لري. اول پښتنه سیمه پښتونخوا وطن په پاکستان کې ډیر غټ دی، بیلی بیلی سیمه دی، اقتصاد، سماج، سیاسي حالات بدل بدل دي، د دې هر یو خپل خپل مسلې دي. مثال د پېښور او د آس پاس علاقو مسلې د زړې فاټا د قبایلی علاقو او د جنوبی پښتونخوا د مسلو سره جلا دي. نو اول خو په دا مسلو سر خلاصول دي، څه کامن د ګردو مشترکه مسلې دي، څه بیا د هر علاقې خپل مسلې دي. اول دا ټایم د پښتانه تر ټولو غټه مسله چې ده هغه جنگ دی، افغان د افغانستان جنگ، د پښتانه وطن کې د پاکستان د دهشتګردۍ د ټیرریزم په حواله سره چې کومې پالیسیانې دي. دویم دلته په پاکستان کې د نن بیا د پښتنو پر وسایلو په خپل حقوقو باندې مسلې دي، پر هغه باندې داوی دي، د وفاقه سره د شناخت او د ژبې مسلې دي. په دې کې دریم او څلورم بیا مسلې راځي د سرویس ډیلیوري ده، چې د هیلت، د تعلیم، د اوبو نظام. وس په فاټا کې د جنگ مسله بیانیه چې دا هغه ژوره ده، هغه باندې خلک راټولیږي. په پېښور کې خلک پر دا بیانیه نه راټولیږي. په پېښور کې د ځوان مسله چې دا هغه د اوبو ده، د تعلیمي نظام ده، د روزګار ده، د صحت ده. نو دا پر دغه مشترکه مسلو لکه جنگ، لکه په پاکستان کې قومي شناخت، د وسایلو تقسیم، پر دې باندې او د دې علاوه بیا د هرې خطې خپلو مسلو باندې پر دا باندې لای عمل چې دا غونډې کوسي، پر دا کلیریټي وسي چې دا مسلې د دې مړ څه حل غواړو، بیا دغه دپاره که لای عمل وسي خو ټیک ده. که د دې بغیر دا غونډې کېږي نو زه نه وینم چې دغه څه به خاص یو داسې نتیجه راوړي.
مننه رفیع الله کاکړ. ډاکټر درویش افریدي صاحب، ستاسو په فکر لکه رفیع الله کاکړ صاحب چې کوم خبرو ته اشاره وکړه، تاسو هم دا فکر کوئ چې آیا دا ټول سیاسي ګوندونه چې پښتنو غدي، که هغه سیاسي دي، که مذهبي دي، که ملتپاله دي، هغه چې کومې نقطې دی راپورته کوي هغه پر دې ټولو باندې متفق نه دي، یا یو نظر یا ډېر وضاحت نه لري؟ ستاسو په خیال باندې د عثمان کاکړ وروسته چې دا کومه جرګه رابللو غږ سوی دی، په هغه کې به دا نه اوسي؟
ګوره، د پښتنو تر ټولو لویه مسله د خپلواکۍ ده، او په دې باندې زما په خیال دا مسله د ټولو شریکه مسله ده. که چرته مطلب پسماندګي ده، که چرته بدامني ده، که چرته نور داسې د
شریکو، یعنی تاسو سیاسي خپلواکي یادوي کنه، په خپل وطن کې دنه، پاکستان کې دنه،
خپل خاور، خپل اختیار کنه، پاکستان کې دنه، نه یو فدریشن بیا د هغه سره تړلې لکه ډیموکراسي او د افغانستان چې کوم امن دی، دا زموږ لویه مسله اوس لنډمهاله مسله ده. د دې سره زموږ ډېرې ستونزې تړلې دي، زموږ امن ورسره تړلې دي، زموږ اقتصاد ورسره تړلې دي، زموږ په کلتور باندې بد اغېز دی. نو دغه زموږ د درې غټې مسلې دي. زما خیال دا دی چې که مشران کینی سره او خدای دې وکړي چې دوی سره کینی سیریس شي کنه، بدبختانه لکه هغه سیریسنس لا په موږ کې نه دی راغلی، چې څه هڅې شوې دي خو ناکامه هڅې کنه. نو دغه به دغه درې څلور غټې ستونزې دي. که مونږ په ډیموکراسي باندې هم یو سټانس، شریک سټانس واخلو، بیا نورو قانونو ته لاس د یو کام په هیڅ باندې ورکو کنه. اوس مونږ د نواز شریف سره د ګوند په هیڅ یو روان دي، بل د پیپل سره روان دي، نو دا بیا ګټه نه راوړي. ته به د کام په هیڅ باندې خپله کامي چې کوم دغه درې غټې ستونزې ما درته یادې کړلې، دا په دې باندې یو اجماع را جوړول د ګوندونو، یو تنظیم را جوړول، مطلب او دانشه را جوړول کنه، یو پارټي نه دی خو یو مضبوط الاینس تنظیم را جوړول، هغه د دې مسله ده او په کار په دې باندې جرګې وکړي.
ډېره مننه ډاکټر درویش افریدي صاحب او رفیع الله کاکړ صاحب، تاسو په دې بحث کې برخه واخیستله. تاسو د دواړو ډېره مننه، ځکه چې وخت ختم شو. خوشاله اوسئ، شروز درته غواړم، خدای په امان. اوریدونکو، تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث واورېدئ. د پښتونخوا ملي امنیت ګوند د یو پخواني مشر او پخواني سنیټر عثمان کاکړ د مرګ پر لاملونو لا هم په سیاسي کړیو او ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تاوده دي. موږ هم د مشال تر رڼا لاندې بحث په دې کولای چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو په تیر بیا د پښتنو مذهبي او ملتپالو ګوندونو د عثمان کاکړ پر مرګ سخت خفګان ښودلې او دا د سیمې لپاره لوی سیاسي تاوان بلل. پښتنه دا چې د عثمان کاکړ مړینې د پښتنو په سیاست څه اغېز کړی؟ خپل پښتونخوا ملي امنیت ګوند د مشرتابه او سیاسي لحاظ له کومو چیلنجونو سره مخامخ کړی ده؟ دا سوالونه او نور مو د پېښور پوهنتون د سیاستو څانګې استاد ډاکټر درویش افریدي او په کوټه کې د سیاسي چارو پوه رفیع الله کاکړ سره وڅېړل. بحث په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دوستا، خدای پاماني وایي.